په افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونې ډیره برخه د مخکخو خزو او نږدې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندې بڼه زما همکار ملالای بشیر مختوړي خو په پایل کې زنوري اسنوري تاسو را بولم د دې سات مهمو خبرونو ته. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان ملي مصالحې ریالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد پارلمان له رئیس سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د 203 تندر اقلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو تر څنګ د ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد پارلمان له رئیس محمد طاهر زاکر زاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤل مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبه ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او دا چې په دې هڅو کې تاجکستان څه ډول رول لوبولی شي خبرې وکړې. په دې کتنه کې دغه راز د سولې په دغه بهیر کې د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو ترڅنګ د دوه هیوادونو د پارلمانونو تر منځ د همکارۍ او د دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو هم خبرې وشوې. د ښاغلي عبدالله سره تاجکستان ته په دې سفر کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم ملګري دي. په پام کې ده چې نوموړی به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا یې هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. تر دې مخکې ښاغلي عبدالله پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د 203 تندر قول اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وژل کېدو تر څنګ د ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قول اردو د څلورمې پلې لواء قمندانۍ ویان احمد شکیل اتصل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې هغه د چچنیا ادبایات کړل وژل شوي او شپږ تنه نورې ټپیان شوي. نوموړي د طالبانو د دو الوتکو د لمنځه وړلو په اړه وویل
د دې سي توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي، کشفي تیاری دي او یو تیاری دی او بم د حمل و نقل توانایی لري او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی دی.
د ښاغلي تسل په وینا په دې ولسوالۍ کې د عملیات له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او افغان ځواکونو ته تر اوسه پکې زیان نه دی اوښتی. افغان امنیتي چارواکو له دې مخکې ویلي وو طالبان اوس په جګړو کې ډېر له ډران الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو د حملو پلان نشن کړی دی. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په ملتیا تېره ورځ په ناوې ګرشک او نادلي ولسوالیو کې پر هغو طالبانو چې پر سیمو کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د حملو نیت درلود برید وکړ چې په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیانې. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات او نقلي وسلې هم له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کېږي چې تنظیمونکو د دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا ښه خبر بیا په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستی. یو شمېر اروپایي هیوادونو د همدې وایرس د چټک سرایت له راپورونو وروسته له بریتانیا سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته اقداماتو غور کوي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د وایروس دغه نوې بڼه ښایي ډېر خطرناکه
نه وي. causes more severe illness or higher mortality.
داس شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېرې وژونکې وي. خو داسې ښکاري چې د وایرس دا شکل لا اصلي وایرس او بیا په ساده چټک د انتقال وړ دی.
د یو بل خبر لمخه تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایرس ضد هغه واکسین تشین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشت دغه تنظیمونکې ادارې تایید به د تلار پرانیزي چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره د نږدې 900 میلیارد ډالر پر پلان موافقه وکړه. په دې اړه تر څو میاشتو ناندریو وروسته د استازو او سنا جرګو غړو د دواړو ګوندونو لخوا پر وړاندیز شوي یوې بستې چې ډیموکراتانو او جمهوري پالو یې کافي ملاتړ کړی موافقه وکړه. کانګرس دغه راز په پام کې لري چې له دغې بستې سره د رغونې 1400 میلیارد ډالرو لایحه چې د 2021 مالي کال لپاره به دولتي لګښتونه تامینوي تصویب کړي. د بسپنې د یوې بلې د 2.3 تریلیون میلیارد ډالرو بستې چې د روان کال په مارچ میاشت کې تصویب شوي و ډېرې برخې بشپړې شوې دي. د دغه نوي 900 میلیارد ډالرو مرستې 600 ډالر به مستقیما افرادو ته نقد ورکول کېږي او 300 ډالر هم په اونۍ کې په موقت ډول د بیکارۍ د مرستې لپاره په پام کې نیول شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د مخکخه خزو او نيزې خبرونه ته ځانګړې شوې. زمو همکار ملالی بشیر راغلی استودیو کې دا او د خبرونه مختوري
مخکخه خزي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدی ته شراغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن په مخکښ شدی پروګرام کې زموږ میلمنه زینب افغان په خوست کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده. د دنجونو د زده کړو په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. لومړی ورزو زینب افغان ته چې له خوست ولایت څخه زموږ سره په د تلیفون پر لیکه ده. زینب جان، خبرونه ته شرغ لاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مللی بشیر خورتاسو او د ازادې رادیو اوریدونکو ته سلامونه نه کیه لی وړاندې کوم. ته مساتم چې ټول بارو او جوړوي.
مننه زینب جانی، په دې خبرونه کې به تاسو د فعالیتونو په اړه موږ هم تاسو څخه پوښتنې کوو او زموږ اوریدونکو به هم ورسره راوخلو. لومړی به زه اوریدونکو ته د زموږ ته تلیفون شمیره اعلان کړم چې هغوی کولای سي له تاسو څخه پوښتنې وکړي. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو کولای سي چې د مخکښ شذې پروګرام د میلمنې زینب افغان څخه خپلې پوښتنې وکړي. زه له شذینه اوریدونکو څخه ځانګړې غوښتنه یا یو ځانګړی هڅوم یې چې دوی باید موږ ته زنګ راووهي او د زینب افغان څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي، خپلې تبصرې موږ سره شریکې کړي. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دي 0992035040 او 0000022255. له شدینه اوریدونکو مو دا غوښتنه ده چې دوی هم باید په دې خبرونه کې برخه واخلي او خپلې پوښتنې وکړي. د زینب افغان سره به خپلې خبرې پیل کړو. زینب جانې، تاسو په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره یاست. د دې ټولنې په اړه که یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه بشیر خوري. زمونږ ټولنه په اوس کې د ښځو ملي ارمان ټولنې په نوم سیدیږي چې زه خپل مشري کوم او په سر کې زه یم. زمونږ ټولنه په 1995 کال کې تاسیس شوې ده. زمونږ اهداف هم د ټولنې زیات دي، مګر هغه اهداف چې زه ډېر فوکس ور باندې کوم او په اوس وخت کې ضرور دی تر څو په دغه برخه کې موږ دفاع وکړو او د خویندو لپاره کار وکړو. هغه درې چې دي هغه زه ډېر مهم بولم. اولیت مې هغې ته ورکړی دی. تر اوسه پورې په هماغه اهدافو کې موږ لګیا یو کار کوو چې د هغې نه اول د تعلیم برخه ده. زه زیات فوکس په همدې برخه کوم. هیله مې همدغه ده تر څو دغه زمونږ د کمپاین برخه یا زمونږ د ټولنې دغه اهداف ټولو ولسوالۍ ته، البته ومې کشول ټولو ولایتونو ته باید وغځېږي. دغه برخه کې موږ زیات پاتې کېږو او زیات کوشش مې هم همدغه دی او زیاته بوختیا مې په همدغه برخه کې وي. او دې سره په څنګ کې د صحت برخه هم ډېره مهمه ده. ځکه که موږ فکر وکړو زمونږ ډېری مرګانې دي چې دغه د زیږون له وجې مړې کېږي، ډېر اختلافات موږ لرو، ډېر د مړینې کچه ډېره لوړه تللې ده. او په دې برخه کې هېڅ سما پوهاوی نه ده شوی. دوهمه برخه مې همدې ته ځانګړې کړې ده، او درېیمه برخه مې د معلولو خویندو لپاره ځانګړې کړې ده. که بشي خور موږ او تاسو فکر وکړو زمونږ په ټولنه کې یوازې هغو خلکو ته ډېره توجه کېږي چې هغوی لاسونه پښې کته شوي وي، هغوی دا فکر کوي چې دغه موږ او تاسو معلول بللی شو. که فکر وکړو موږ او تاسو په هر کور کې معلوله خور لرو، معلولیت یوازې دغه نه دی چې د دوی لاسونه پښې دي کټ شوي بس هغې د حق حقوق ورسېږي، هغوی د خپل غږ اوچت کړي. نه، موږ په هر کورنۍ کې معلولې خویندې لرو. معلولې خویندې زموږ ذهني فشارونه لري، ذهني معلولیت دی چې ډېر کورنۍ دي په دې برخه کې، په دې په دې حصه کې زموږ خویندې مبتلا دي. نو دې برخه کې زما ډېره توجه ده په اوس وخت کې، ځکه چې زه مختلف ولسوالۍ ته ځم. هلته مې کله چې سروې وکړې، هلته مې چې کله د خلکو احوال پوښتنه وکړه، داسې خور داسې نشته چې هلته لیونۍ نه وي. ډېرې دماغي ستونزې لري، ډېر تکلیفونه لري، ډېرې دواګانې خوري. نو دې برخه کې مې اوس زیات فوکس دی، تر څو ډېر پروګرامونه جوړ کړم او تر څو دولت ته دغه ستونزه د ښځو وړاندې کړم. او دې سره په څنګ کې زمونږ کونډې خویندې هم شته چې ډېرې زموږ خویندې دي چې کونډې دي، د غربت له وجې وکتې چې دی د یوې شپې ډوډۍ نه لري. په دې برخه کې هم زما خاصه توجه ده. زما د ټولنې فعالیتونه همدغه درې چې دي، زه ورته ډېر په لیوالتیا سره مازیرېږم او کوشش مې همدغه دی تر څو په دغه برخو کې ډېر کار وکړم.
ډیره مننه زینب جانې چې تاسو د خپلې ټولنې په اړه موږ ته معلومات راکړل. تاسو د زده کړو، روغتیا، معلول ښځو او کونډو ښځو د لپاره نکار کوي د دې ټولنې له لارې. که تاسو داسې یو ځینې مشخص موارد یاد کړئ چې ستاسو په یاد پاته سوي وي، چې د زده کړو په برخه کې یا په همدغه نورو برخو کې تاسو ستاسو کار یو اغیز درلودلی وي او تاسو په خپلو سترګو د هغه اغیز لیدلی وي عملاً؟
ولې نه، لکه موږ د ټولنې تاسیس چې دی په 95 کال کې تاسیس شوی دا واقعیت چې د ډیرو کیسو سره، د ډیرو سټوري سره، د ډیرو معلومات سره زه مخامخ شوی یم. او په ټولنه کې هم خوشبخته نه به وایم چې زیات تغیرات هم راغلي دي او خلک هم خوشحال دي زموږ د کار نه، زموږ د فعالیتونه. موږ د ایجوکیشن برخې نه به یو څو مثالونه ورکړم چې زما خپل هم ډیر خوښیږي او ما په ډیرو رسنیو کې هم همدغه مثالونه یاد کړي دي. یو مثال چې زه ګربز ولسوالۍ ته تللی وم، که فکر مې وي ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د پاکستان سره سرحد لري او نامنی هم پکې زیاته ده، ډېر مشکلات لري. موږ که چېرته اطرافو ته لاړ شو، موږ په اطرافو کې ستونزې شته. نو دې ولسوالۍ په امنیتي لحاظ هم ستونزې لري. ما ته ډیرو دغه خبره یاد کړه چې تا دغه ولسوالۍ ته مه ځه، خدای نه خواسته ته د مارک سره مخامخ نه شي، کوم ګواښونه درته پیدا نه شي. ډېرې نورې خبرې هم وکړې، خو خیر ما ورته چې زه د همدې ټولنې یوه غړی یم، زه د همدې خاورې یو بچی یم، زه باید په دې برخه کې مبارزه وکړم. ما خپل سر او خپل ژوند نظرانه ورته نیولی دی. نو لاړم ګربزو ته، هلته یو داسې نفر ته ورغلم چې هغه د کلي مشر و، د شیرپا په نوم سره. هغې کور ته لاړو، هغې سره مې خبرې وکړې، د تعلیم په اهمیت مې ورته خبرې وکړې. دی خپل هم چون بېسواده دی، هغې هم دا خبره یاده کړه چې واقعیت تعلیم ډېر ارزښت لري. خو دوی دا فکر کوي چې دغه تعلیم یوازې د نارینهو دپاره دی او ښځې هېڅ نشي کولی چې د کور نه بیرون لاړ شي. دوی دا فکر کوي چې ښځې یا د کور دي یا د ګور دي. خو مو د دوی دپاره ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې، نه غواړم چې هغه ټولې خبرې دلته یادې کړم ځکه وخت به هم کم وي. نو دې ته مې دی اړ کړو تر څو یو جریب ځمکه دوی موږ ته راکړه، تر څو پاکې موږ ښوونځی جوړ کړو. خوشبختانه به ووایم چې په اوسلنډ وخت کې به د دغې ښوونځي چارې هم پټۍ به هم پرانیستل شي، دلته به د انجونو یوه ښایسته ښوونځی جوړېږي او زموږ خویندې به ورځي دلته به زده کړې کوي. دغه زموږ د لاسته راوړنو څخه زه یو بولم. او بل زه یو مثبت تغییر دا هم ګورم چې یو خور ما ته ټلیفون وکړو، دغه که خاطره یې بولې او که زما د فعالیتونو نه یو فعالیت بولې، ما ډېر خوښېږي دغه یو خو را ته ټلیفون وکړو وای چې زه خو تا څیره مینه ده لیدلی مګر تا ټلیفون نمبر چاره کړو ویل چې تا سره به دغه کومک وکړي میل خور په سترګو زه ستا خور یم هر خل ته خدمت چې په ما کېږي که ټلیفون لارې کېږي زه در سره کومک کوم او که زمونږ دفتر ته راځي دفتر ادرس هم در کوم زه هر وخت ستا په خدمت کې یم. نو خبره جریان ټول را ته یاد کړو وای چې زه داسې حقوقو پوهنځی ته بریالی شوی یم شزاید پوهنتون ته دومره مې نمرې اخیستې دي اوس را ته په کور کې پلار او ورور اجازه نه راکوي او دوی داسې وایي چې که چېرته ته پوهنتون ته لاړه شي دلته خو مونږ دوست لرو تربور لرو دښمن لرو خپل او پردی لرو کاکا زمن دي ماما زمن دي څوک دي کلیوال دي دا به ټول دغه خبرې کوي چې د پلانکي لور پوهنتون ته ځي کومه پوهنځی وایي حقوقو پوهنځی وایي دا د دوی دپاره د ځان دپاره یو آی بللو چې ښځه حقوقو پوهنځی نه شي لوستلی او دې سره په څنګ کې شاید زمونږ کلیوال پلنکی کلیوال هملته تا سره ماسل دی هم حقوقو ته کنی اور دی تره ځای هم کنی اور دی ته به هغې سره په یو سیم کې ناست وي درس به ور سره وایي دغه به مونږ ته پیغور راکوي تانې بره کوي کور کلی کې به مو شرمې باید ته نور پوهنتون ته لاړه نه شي لکه کانیابه یې باید همدغه دولسمه پورې زده کړې دي کفایت کوي همدغه بس دي. نو ما ورته وایي چې خورې د پلار یا د ورور شماره دې راکړه چې زه ور سره خبرې وکړم. نو هغې د پلار شماره راکړه چې کله مې د پلار سره خبرې وکړې هغه هم اول ډېرې بانې کولې چې اقتصاد مې ضعیف دی چې هغه دي خو ټول مشکلات یې د خیال ما ورته هوارول ما ورته یو نظر پرې ورکولو او یو کینات بحثه جواب مې ورکولو دای می کانې کړو دای خوشاله شو ورسته چې کله لور به راوستله د ماته دوغانې کولې ویلې لوري بس د غستا برکت و چې زنه لور راولم حقوقو پانځه ماسله د نن ذکر کوي. نو هغه جنې می چیرته ولې د چې زی ولې دم دومره راته خوشاله شو چې بس نو نن زما ارمان پوره شو و چې تا زما ارمان پوره کړو چې زما هیڅ ځ فکر نه کول چې زبه دل وړ زکړو سختنه کېږم زبه پانتون حویلې ته داخليږم و چې دا زما خوبونه و لکه هیڅ په خیدا فکر مینه کول چې زما د خوبونه په حقیقت وی چې بس نو تا ما سره دومره کومه مایل دغه زما خدمت ما بوله دغه زما کومک ما بوله زه غواړم چې د خویندې لپاره زه کار وکړم هر خور دې لپاره مل هر ستونزه چې وي نو ته ماته یې لشي هغه خور نن د حقوقو پوهنځی ماسله ده وکړه چې زه نن ډېره خوشحاله یم چې هغه پلار یې سپینګیری زما دومره لخاز وساتلو نن خپل لور راوسه پوهنتون ماسله شوه. نو دغه څو مثالونه چې زما دي زیات مې خوښیږي او په ټولو رسنیو کې هم دغه یادومه نور هم ډېرې خبرې په دې برخه کې لرم خو خیر د همدې برخې نه به همدغه کفایت کوي بشیر خورې صحت برخه کې هم ډېر کار کړی دی صحت برخه کې د کورونا په برخه کې زه ځکه چې اوس بیا هم خاطر همدغه دی چې دویم راونډ هم شروع کېږي کورونا برخه کې مې هم زیات کار کړی دی زمونږ ټولنې لومړی زه وم لومړی زمونږ دغه ټولنه وه چې راووته د کورونا دپاره یې هغه کومې بینرې چې جب کړې وي هغه کوم دستکشې چې وې سینیټایزر و ماسکونه و دغه مو تقسیم کړل او د عامه پوهاوي دپاره چې زمونږ خویندې د فونه راغلی وی خوست خار ته راووته په خوست خار کې د خز یو پار دی هغه ته راغلو ټول خلکو مونږ کتلو کنه دغه یو بد خبره ده چې خزی دی چې د دې د نوی اغوستي دوی د خاطر شي خو ما ورته وی چې خیر مونږ دغه سترونه مات کړی دی اسلامي حجاب ما غوسته دی تدارونه په سر کړی دی مونږ باید دغه خلنو ته اما په هواي او کلمړی هم زمونږ ټولنه و د خز ملیار مان چل تلاړو الته مې دوی ته د اسکاشي توزیع کړی الته مې دوی ته مسکونه سنایټایزر ورکړي او ما په هواي مورته وکړو بشیر کور باور به مکیږي او یا نه دوی ته مو چې کله د کورونا په باره کې معلومات ورکول لومړی وار و کورونا هیڅ هم نه پېژنده وایي چې کورونا څه شی وي اول مونږ د دوی نه پوښتنه وکړو چې کورونا چی وي مونږ ورته وایو چې کورونا دغسې یو وایروس دی داسې وژونکی دی داسې اختلافات دا ډېرې خبرې مو ورته په وکړې نو د دوی سرونه خلاص شول دوی نه مو دا غوښتنه هم وکړه چې که چېرته تاسو خپلو کلیو ته لاړ شئ اطرافو ته لاړ شئ نو تاسو به په خپلو کورونو کې هم ځان سره فکر کوئ زمونږ دا خبرې به د ثواب په نیت نورو سره هم شریکوئ تر څو نور هم ورته فکر شي یعنې په دې برخه کې او دې سره پوسنګ کې موږ د ماسکونه سنټایزر د سکشې د موخې سلسرتیرو ته هم ورکړل ځکه چې هغه زمونږ ساتون کې دي زمونږ وطنوال ورونه دي هغه ته زه هرې وته لاړم هر ورور ته سرتیری ته موږ د سکشې ماسکونه شایان ورکړل نو دا زمونږ دی د صحت په برخه کې یو فعالیت بولم او راځم د معلول خويند سره معلول خويند موږ د ټول ولسوالې نه معلول خويند راټول کړي وی دلته خپل دفتر ته راوستي دي دوی ستونزې مې واخیستې سره ستونزی لري کوم سره چې ما کول شو د خپل ادارې طرف نه د خپل ټولنې طرفه هغه سره مې هغه مشکلات حل کړل چې یو خام مثال ز یادول شم چې یو خور ده هغه خاون شهید شو مشومان ورتر غاړې شو د کور سرپرستی درغه برغاړې شو نو هغه نور کار نه شو کولای مجبور شو زیاتې دوا او خوري ګولې به خوړلې ان دماغي تکلیفونه ورته پیدا شول ستونزې ډیپریشن زیات وو نو دي چې کلمات راغله دلته مې ورته ګلدوزا ګلدوزای په سیم کې داخله کړه. موږ دلته د ګلدوزای سیم فم لرو، تقریبا 10 نفر شاګردان پکې مصرف دي. هغه هم دلته ځان سره کړه. اوس دومره خوشاله ده چې امي کې سبزا شو، امي هغه تکلیف رفع شو. نو دې په کوم ډیر نور مثالونه هم لرو چې د ټولنې فعالیتونه مو ترسره کړي دي.
مننه زینب جانی. اوریدونکو تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوري ازادي رادیو ده. په دې پروګرام کې نن زموږ میلمانه زینب افغان ده چې د خوست ولایت څخه ده او په دغه ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره ده. دوی د نجونو د زده کړو، روغتیا او معلول شذو لپاره د کندو شذو لپاره فعالیتونه کوي او هغوی ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې کار کوي. اوس هم ورځم د ځینو اوریدونکو پښتنې اخلمه چې له زینب افغان څخه به لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، زمي رحمان خبرې کوم د خوست ولایت ازادي میدان څخه.
رحمان صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلی دی. تاسو کولای شئ خپل پښتنه وکړئ.
پښتنه د افغان خوست څخه په دې ډول دی چې که اوس موږ وګورو په اترپي ستونزو کې د ښځو ستونزې زیاتې دي. دوی ته دویسته پلان لري، اوس بالخصوص دی مخکې یادونه وکړه چې ما نه هم نه ولسوالۍ ته سفرونه کړي دي. اوس که موږ وګورو ځادي میدان خو یوه امن لرونکي ولسوالۍ ده، د هغو ښځو د ستونزو په اړه دو پلان لري چې ځادي میدان د پلان واخلي سفر وکړي. یو پښتنه بنده وي.
مننه رحمان صاحب. زینب جان، تاسو د دوی پوښتنه واخیسته، تاسو کولای شئ د دوی پوښتنې ته ځواب ورکړئ.
لومړی خو میرحمان ورور ته زیات سلامونه وړاندې کوم. میرحمان وروره، تم د زیزی میدان ولسوالۍ، زه زیزی میدان ولسوالۍ ته تللی یم او واقعتی چې زه د جنت یوه ټوټه بولم چې ډېر ښایستونه هلته پراته دي، ډېر ښایستونه هلته موجود دي. خلک هم ډېر درانه خلک دي، ډېر میلمه پال خلک دي. زه ورنه ډېره منندوی یم. زمونږ د خوست تر ټولو ښایسته او امن ولسوالۍ همدغه ده. زه تللی وم بشیر خور هلته م د ښځو ورځ نه و، د مور ورځ وه. د مور ورځ زیات لمنځل کېږي، د ښځو ورځ لمنځل کېږي، اما مؤثریت ډېر زیات زه نه بولم. هغه په دې نه بولم چې په دې راتلیدنه کې یا د ښځو ورځ کوي لمنځل کېږي، یا د مور ورځ لمنځل کېږي، همدغه په مرکز کې لمنځل کېږي، همدغه تعلیم یافته خویندې څو شوې دغه راتلیږي. دا زم د مور د حقوقونه خبره یم چې مور څومره حقوق لري، مور ته باید څومره درناوی وکړو، څومره احترام وساتو. د ښځو حقوقونه زه خبره یم چې ښځې کوم حقوق غواړي، څه ډول یې ترلاسه کړو، چې وکړو. مؤثریت په هغه ځای کې زه بولم چې دغه په اطرافو کې باید ولمنځل شي، اطرافو ته باید موږ لاړ شو. هغو خزو ته چې هغه د خپل حقوقونه نه دي خبرې، هغه خزې هغه ورونه چې د مور د حقوقونه نه دي خبرې، هلته باید موږ دغه برنامې جوړې کړو، هلته موږ د دوی ورځې ولمنځو تر څو نور خلک ورنه پوه شي. زما لومړی زه وم په خوست کې به یاده کوم چې ځاځي میدان ولسوالۍ ته مې سفر کړی دی. ما سره زه یوازې نه وم تللی، ما ډېرې ډېرې جینکیان تقریبا موږ تر 15 پورې زموږ د ټولنې نور غړي وي دام راسره وي. د ځینه مو میوه هم واخیسته، د بینر هم جوړ کړو، هلته ورسره په اړیکه کې وم. د یو مکتب امیر وغې سره په تماس کې وو. دا شیان مې واخیستل، د مور ورځ مې هلته ولمنځله. هغه بیچاره مرګانې که فکر وکړو د ځاځي میدان ولسوالۍ اکثره خلک زموږ په د عسکري پولیسو کې یاده کما، یا په نورو برخو کې دوی مړه کېږي. زموږ ډېرې خویندې دي چې هلته بې سرپرسته پاتې کېږي، زموږ ډېرې مرګانې دي چې هغه زامنې وژل کېږي، زموږ ډېر ماشومان دي چې هغه بې پلاره کېږي، ډېرې خویندې دي چې بې وروره کېږي. ډېر دغسې دلنه د کور په کور دلته ولته دا مشکلات شته. زه لاړم هغه ښځو نومونه مې هم لیست کړل چې هغه زمانې په پولیسو کې شهیدان شوي وو، په کمپین کې، په نورو برخو کې شهیدان شوي وو، د وطن د دفاع دپاره یې کار کړی وو، په هغه کې شهیدان شوي وو. هغه نومونه مې هم واخیستل. هلته مې چې څومره مادي امکانات ما لرل، څومره څه مې وس و، هغه کومک مې هم ورسره کړی دی. د مور ورځ مې هم هلته ولمنځله. او دې سره په څنګ کې هغه متعلمې خویندې چې هغه په اتم کې، په لسم کې، په یولسم کې وي، هغه هم دې ته تشویق کړی، ځکه چې زموږ په لیدلو واقعیت چې دوی ډېر ښه روحیا واخیسته. دوی سره موږ ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی اړیکې موږ سره اوس هم شته، تر اوسه پورې موږ سره اړیکې لري، زه هم ورسره اړیکه لرم. انشاءالله په راتلونکي کې به نوره برنامې هلته موږ وړو، نوره کار به موږ هلته کوو. دوی مو دې پورې وهڅولې دوی ته مو دا خبرې وکړې چې تاسو هم زموږ د ټولنې غړي یې، تاسو هم باید هلته په فعالیتونو وکړئ او د تعلیم په ارزښت مو ورته خبرې وکړې. تعلیم څومره ارزښت لري، تعلیم کې باید تاسو څومره مخته لاړه شئ او تاسو ژوند څومره روښانه کولی شي. یعنی هغه څه چې زموږ د وسه کېدل هغه مو وکړل. لومړی موږ چې زه میدان ته مسافر وکړو او د مور ورځ مو هلته تجلیل کړه او ورور ته دغه اطمینان هم ورکوم چې ورور زه هم د خوست یم، شاید ډېر خامې وپېژنې، خو زه دغه ډاډ در کوم چې ان شاء الله په راتلونکي کې به زمونږ سفرونه هم وي، زمونږ فعالیتونه به هم هلته ادامه لري. زه به د هغه خویندو سره کومک همکاري هم کوم، څه مو چې په وس کې وي په دولت به هم غږ کوو. او دنه مې هم همدغه هیله ده یو چې وروره تاسو هم باید مونږ سره د خپلې ولسوالۍ په مقابل کې همکار اوسېږئ، د خپلې ولسوالۍ ستونزې باید مونږ سره شریک کړئ، ځکه چې د یو لس څخه ټک نه خېږي. نو تاسو باید وروره مونږ سره یو لاس شئ، مونږ او تاسو باید د ټولنې د کلیو د اطرافو هغه ناخوالې ستونزې چې دي باید په ګډه مبارزه وکړو، په ګډه ورته د پای ټکی کېږدو. انشاءالله مطمئن اوسېږي چې زموږ سفرونه به هم وي او زموږ فعالیتونه به هم وي، انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ورنه خبر شي.
مننه زینب جانې ستاسو د معلوماتو څخه چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایست. زه د خپلو ښځینه اوریدونکو څخه غوښتنه کوم، دوی هڅوم چې موږ ته زنګ ووهي او زموږ له میلمنې څخه پوښتنې وکړي یا که کومه تبصره لري له موږ سره یې شریکه کړي. زموږ د تلیفون شمیرې 00008225 او 09920350. یو ځل بیا وایم چې د ښځینه اوریدونکو هڅوم چې موږ ته زنګ ووهي. اوس هم ورځم بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام دی. وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟ مننه د ستاسو پوښتنه مو واخیستله زینب جان. مهرباني،
یو پوښتنه لرم چې د سفرای ورسره د سفر هغه لري کنه طبيعت
شمانه. پښتنې مو واخیستلې زینب جان، تاسو د دوی پښتنې واورېدلې، مهرباني وکړئ.
وروره تا ته سلام وړاندې کوم، نوم دې وانخیستو په ډېر بخانې سره. لکه دا ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه، شاید زموږ فعالیتونه یا تعقیب کړي وي او یا نه وي تعقیب کړي. زموږ هر فعالیت د زموږ د پیج نه زموږ د پاڼې نه خپرېږي، مونږ راپور ورکوو. مونږ په دې حصه کې هم وروره خپل د وسي کار مو کړی دی. په اوس وخت کې هم زموږ د ټولنې یو هدف همدغه دی. په اوس لنډ وخت کې به انشاءالله زموږ دغه کمپاین پیل کېږي. د ولور مسایل دي، ځکه د کورونا له وجې مونږ نشو کولی هغه وسیع او هغه لوی فعالیتونه مونږ ترسره کړو چې زیاتې ناستې راټولې کړو، زیات غونډې جوړې کړو، ځکه کورونا ده. نو دې ته باید مونږ فکر وي. زه اوس غواړم چې ولور په هغه کې موضوع کې باید بحث وکړم او په هغه کې باید مونږ مختلف شو. وروره خبره دې پر ځای ده. رښتیا ده که مونږ فکر وکړو، مونږ داسې په ټولنه کې هغه پخواني عنعنات او کلتور تر اوسه هم پورې هم حاکم دي، اوسه پورې هم موجود دي. اول زه به د دیني عالمان یاد کړم. هغه وایي که نه چې میراث حق ته باید خپلې خور لور ته هر سړی ورکړي. اول زموږ دیني علماو دا اقدام نه دی کړی. تر ټولو زیات په زیات پیسو هم خپلې لوڼه ودوینه مګر خرڅوي، او هیڅ یو عالم دیني عالم نه دی لیدلی چې خپلې لور ته یې ورکړی، میراث حق ورکړی وبخی، میراث حق دوی نه دی ورکړی. نو دې سره ما خپل بحثونه کړي دي. زه ورسره په ګردې موضوع کې ناسته یم. په داخلي او رسنۍ کې مې دوی سره بحثونه کړي دي، ځکه دوی میلمانه ویزام او زیات فوکس مونږ په همدې برخه کې دی چې دې برخه کې باید مونږ د ښځې لپاره ډېر کار وکړو. خوشبختانه اویل شما چې په اوس وخت کې په بده کې خیندې نه دی ورکل شوی، مخکې به ډېرې زیاتې وي، دغه ستونزو ته ډېره هله پورې حل شوي دی. داسې ستونزې اوسه پورې مونږ بیا نه دي لیدلې. مخکې به کېدلې چې په ماشونوالي کې به یې ورکولې، په بده کې به یې ورکولې، قتل به ورور وکړو، خور به یې په قصاص کې ورکړه. دغه مسایل ته ډېره حل شوي دي. مونږ هم خپل مبارزه هم په دې برخه کې کړې. دغه زموږ د ټولنې ډېر پخوا فعالیتونه چې مونږ ترسره کړي دي، خو په اوس وخت کې زدې بدبختی یو سره لامل همدغه دی. زیات ولور یادوم چې ډېری کورنۍ ته دغه ستونزې پیدا کېږي. زمونږ ډېری ورونه دي چې هغه خارج ته سفرونه کوي، سفر کوي، خارج ته ځي، هلته بیا د مړي ژوندي پته نه لګېږي چې دی مړ کېږي او ژوندی راځي. ښه ښه مثال مونږ او تاسو په ایران کې لیدلی شو چې زمونږ ورونه وسوځول شول، زمونږ ورونه د ماهیانو خوراک شول، سمندرونو ته واچول شول. دغه څه چې وي یوازې علت همدغه دی چې زیاتې پیسې وګټي د خپل فامیل د ناپاکۍ په خاطر، او ځې کړي هغه راواده کې یعنی زیات ولور ډېرې ستونزې رامنځته کوي. په اوس وخت کې دغه ستونزه هم ډېره زیاته شوې ده. زما هیله هم دغه چې په دې برخه کې مونږ زیات پاتې شو او ډېر کار وکړو او مؤثره نتیجه ولري، ځکه دغه یو لوی فکر ته ضرورت غواړي او باید یو ښه منظمه طرحه جوړه شي تر څو مونږ اهدافو ته ورسیږو. خدای دې وکړي چې پښتنې د دوه پښتنې ځواب شوي وي. او د ده اخري پښتنه دغه وه چې صوبارۍ ته سفر کوي که نه. ولې نه وروره، زه به حتمان صوبارۍ ته هم درځم، ځکه چې تاسو هم زمونږ ورونه یې. صوبارۍ زمونږ ښایسته ولسوالي ده، زمونږ ښایسته خلک هلته پکې ژوند کوي. نو انشاءالله اراده مې ده چې صوبارۍ ته به هم درځم. باک ته تل یم، علیشیرو ته تل یم، موساخیل ته تل یم، ځاځي میدان ته تل یم، کالندر ته تل یم. صوبارۍ نه پاتې دي. انشاءالله صوبارۍ ته به په نږدې راتلونکي کې به مونږ فعالیتونه کوو. او دغه مې هیله هم دغه یو لاس شي، باید په یو ځای فعالیتونه ترسره کړو، یو ځای کار وکړو. انشاءالله اراده مې ده او د دې همکاري باید درسره ضرور ده.
مننه زینب جانی. تاسو د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل. تاسو د ولور د زیات ولور خبره وکړه. په بدو کې د ورکولو ستونزه تاسو ویل چې تر یو حده پورې حل شوې ده. تاسو د فعالیتونو له لارې او د همدارس د بشري حقوقو نور مدافعین څه ډول کولای شي چې د ولور ستونزه حل شي، او دغه د ولور پیسې چې ولور بلل کېږي دغه د حق مهر په توګه باندې وهغه شیزې ته ورکول شي چې د حق کېږي، دا کومه ښځه چې ودیږي، نه دا چې پیسې پر وخت ستل سي او بیا ورور او پلار و د کورنۍ نارینه خپلوان یې واخلي. یوه خبره دا. او بله پوښتنه مې دا ده زینب جانې، چې ولور د ولور په پیسو باندې چې کوم شیان و ښځې ته اخیستل کېږي د پلار کورنۍ ورته اخلي، دا د دې په ژوند کې لومړی ځل وي چې دا د یو څیز یا د یو شي شتمني څښتنه کېږي. نو دا څنګه موږ اطمینان ترلاسه کوو ولای شو چې د ښځو ته د شتمنۍ لرلو یا د شیانو اخیستلو حق ورکول سي، دا د کورنۍ د خپل کور د پاره توکي وپیرلای سي، او دا هم چې ولور کچې راټیټه سي، آیا په افغان ټولنه کې د نارینه وو ذهنیت دغه ته آماده دی چې دوی به بیا پر ښځو باندې تاو ترخوالی نه زیاتوي او تر یو زیات ودونه به نه کوي، ځکه چې ښځې به بیا دوی به هغومره پیسې نه ورکوي د واده په خاطر باندې لکه اوس چې ورکوي؟
بشیر خور، لومړی پوښتنه رښتیا ده چې په دې برخه کې د یو چا کار نه دی، کنه چې مونږ دغه وایو چې دغه د ښځو چارې ریاست ته دغه کار نه مخته بوزي، یا د دوی وظیفه یاد کړو چې دوی وظیفه ده، یا دیني علما یاد کړو چې د ولور په مسایلو کې باید زیات بحثونه وکړي، او یا دولت په دې ګرم وبولو چې دولت دا نه په دې کې د ټولو ونډه څه ضرور وبولم، په دې کې باید ټول دخیل واوسېږي، هغه که دیني علما دي، هغه که زمونږ قومي مشران دي، که مدني نهادونه دي، هغه که ولایتي شورا ده، هر څوک دي، هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي دي، ټول باید په دې کې برخه واخلي. د یو چا د وس کار نه دی، خو زه په اوس وخت کې په دیني زیات بحثونه کېږي. دیني علماو د ممبر له طریقې خپل غږ اوچت کړی دی. زه په زیاتو بحثونو کې دې سره کښېنم، د ډېر بحث په تفصیل سره بحث کړی دی رسنیو نه، خو عمل جنبای نه دی لرلې. د یو کار مؤثریت په هغه ځای کې څرګندېږي کله چې یو هغه کار په عمل کې هماغه ډول انجام شي، ځکه چې مونږ به ډېرې خبرې وکړو، زیاتې خبرې به وکړو، مګر چې په عمل کې چی نه وي هغه هېڅ نه بل کیږي. نو دې لپاره اوس مونږ یو طرحه جوړه کړې ده زمونږ ټولنې لکه مخکې مې زیات کړه چې اوس وخت کورونا دې مونږ زیات برنامې نشو نیولې، مشکلات ډېر دي. نو دې په خاطر مونږ غواړو چې په انفرادي شکل سره مونږ یو ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته څو قومي مشرانو سره کینو خبرې وکړو، دغه موضوع ورسره مطرح کړو. مونږ یو ښه طرحه جوړه کړې ده چې انشاءالله زمونږ دغه طرحه به کامیاب وي او دغه ستونزه دې زیات ولور چې ده دغه به د منځه ځي. تا فکر وکړو د زیات ولور دا اوس وخت کې چاره سنې تعقیب کړي وي د دې پر ځای چې د قضیاو کچا ټیټه شي، د قضیاو کچا د تاوتریخوالي کچا ډیره زیاته شوې ده. علت یې زه زیات هم دغه بولم، یو خو دغه هم دی چې ډیر خلک وایي چې دغه ولې مخکې ټیټه اوس ولې جګه شوه، څه علتونه دي؟ دا هم د چې مخکې خلک د قانون نه خبر وو، مخکې خلک د دین نه خبر وو چې زه دغه حق لرم او د حق ز چیرته تر لاسه کوم، په کور کې په منی ظلم زیاتې کیږي، ز چیرته باید لاړ شم، خرج جاری است تلار شم، چیرته عریضه وکم، چیرته خپل پیشنهادات وړاندې کوم. نو اوس خلک پوه شوي دي ځکه د رسنۍ نام دغه خبر نه خبريږي په میډیا او کې په هر ځای نه یو نه د اقسامونه په یو ډول دي خبريږي چې زه کوم حقوق لرم او چیرته مراجعه وکم. نو دې په خاطر دغه کچه ز زیات نه بولم، دې کولای شي چې هلته لاړ شي، هلته خپل ستونزه درج کی او د خپل حق وختلو په مقابل کې دی ودرېږي. نو دغه د ګراف لور شوی نه دی. بیا هم دې سره په څنګ کې دغه ستونزې چې د منځ نه ځي، د ستونزې چې نور هم پراخېږي، د مشکلات که څومره فکر مونږ او تاسو وکړو ډېر سوالاتونه راغلي دي. په ډېرو کورنۍ کې ډېر ستونزې مشکلات اوس نشته، لکه ډېر پخوا ښځو بچې زمونږ وختونه تېرول، ډېر پخوانۍ مرګانې چې مونږ ته کیسې او کې د خپل ژوند نه واقع ته چې ډېر ډېر تکلیفونه په دې باندې تېر شوي دي. په اوس وخت کې په ښځو باندې هغه ډول تکلیفونه نشته. دې سره بیا ولې دغه ستونزې مشکلات په کورنۍ کې نه حل کیږي؟ زما په فکر سره چې مونږ ډېر زیات بحث په خپل دفتر کې پیو کړو، د خپل همکارانو سره کې نو نور خلک مراټول کړل، ټول خبر په همدغه زیات ولور کې ده چې دې له ارخص سو مثالم تاسو ته ایدول شم. یو خور و زمونږ په ولسوالۍ کې اوسېدل، یو خور و هغه چې کله واده کړه په ډېر زیات نرخ نه واده کړه، معلومات راته نه کیږي خو ډېر زیاتې پیسې ور باندې واخیست، تقریبا 1,000,000 پورې وو. دا 1,000,000 پور ډېر زیات دی په دغه سي یو سرحدي ولایت کې، په دغه سي یو ولایت کې چې اوس په جنگ کې ښکېلو مشکلات ستونزې ډېرې دي اقتصادي، نو ډېر زیاتې پیسې کیږي. دغه ورور مجبور شو چې ځکه خزه کینستا ډېر وخت پورې هلته کینستا. زمونږ په ټولنه کې دا خبره د چې خزه څوک واده کی تقریبا یو کال کینی او یا یو نیم کال کینی باید زره نور واده شي، ځکه به خلک ورته وایي چې خزه د چټه کوله چې ته خزه شي راوړلې، خزه د پردي کور نو ساده خلک ورته مختلف غور نه او تانی ورکوي. نو هغه نفر مجبور شو خزه ډیره زیاته کینی سایه خو لاس واچول دی، خو په وظیفونه کې ځکه اته لکه ډیره زیاته پیسې دي. هغه بیچاره مجبور شو د خپل پلار زمکه خلاص کړه. اول خبره د کورنۍ ته دا خبره وکړه چې دومره پیسې وس واخلی، مونږ په دا باندې به مونږ واده وکړو، خو لور ته هیڅ هم مخله د کور سامان ورته مخله، مونږ په خپل کور کې شکر الحمدلله دومره سامان لرو، مشکا پیاله هر څه لرو، دې ته د خپل اوتاک سامان واخلی، نورو پیسې مونږ نه لرو. که تاسو کړی شي راته ودرېږي، وروسته به لږ لږ د پیسې پرې کوو، خو اوس مونږ سره واده وکړي دا پرده پټ شي. او هغه فامیل ورته نه درېدل، ورته وایي چې یو روپۍ چې پکې کمه وي بیا مونږ خپل لور ته استنه شو درکولی، یو روپۍ چې کمه وي. نو دغه نفر مجبور شو خپل ازمکه یې خرڅ کړه. مونږ په پښتو کې زموږ د پښتانه د ازمکه د پلار نیکر هډوکی بولي، څومره تکلیف چې کومه نه راشي، څومره مصیبتو کې چې مونږ شوو، کوم د خپل پلار نیکر هډوکی د ازمکه مونږ نه خرڅو. دغه نفر تر دې پورې مجبور شو چې د ازمکه یې خرڅ کړه، ازمکه یې خرڅ کړه، ټول پیسې یې ورکړي. کله چې پیسې ورته چې کله واده شو، دغه ناوی پسې درې موټر را ډکو، دا کې مختص سامان ورته خېستی وو چې ټول خلک د سوته غاخ په خوله پاتې شو، ولنو لاس په خوله پاتې شو ته ماتل دی. د ټول ورته حیران وو چې د څه ډول سامان ورته خېستی، دا چې شی دی. نو دغه هلک چې وو د ناوی چې ورته راوړله، د سره دی پټرول وبښکاو په لاس کې دی، پټول موټر باندې او په شاله لکه په قسم ته او په شاله ورلګیتی ورکړو، درې موټر یې وسوځول. ټول خلک د واده خوشحالي په غم بدل شو، یعنی د دواړو خلکو په منځ کې سنځي پیدا شو، د دوستۍ نوم په دښمنۍ بدل شو. واقعته چې دې په کیسه ته موږ نور ډیر زیات مثالونه لرو، ډیر نور کیسې کې موجود دي. ټول مشکلات، ټول تاوتریخواله، ټول سنځي چې رامنځته کیږي د دې پر ځای رامنځته کیږي. ویل چې ته زه دومره مجبور کوم چې زه ځمکه خرڅ کړم، ځمکه ته دې نه ونه کتل، زه ستا په درې موټلو سامان باندې ستا کوم چې ماته دې راوړی دي. یعنی غټه سنځه ده چې د ولور د زیاتوالي له وجې رامنځته کیږي. او ډیر مې دغسې نور هم لیدلی دي چې هغه دلته کله کوژده وکړي، هغه نفر چې وروسته پوښتنه کوي چې هغه چیرته لاړو، هغه دوبۍ ته مسافر شو، هغه ایران ته لاړو، هغه دې ځای ته لاړو. په دې کې چې د لس نفره ځي، په دې کې د دوه نفره روغ راځي، د اته نفره د مایان خوراک کېږي، څوک سوځوي، څوک هلته د یخنۍ نه مړه کېږي، څوک د لوږې نه مړه کېږي. یعنی ولې موږ تاسو د خپل ورونه چې یو طرف نه په پوستو کې جنګېږي، یو طرف نه په دفاع د وطن د دفاع په برخه کې سرونه ورکوي، مړه کېږي، شهیدان کېږي. او بل خوانه موږ ولور دومره زیات کړی دی چې زموږ ټول ورونه په دې طرف کې هم لمنځه ځي. واقعیت چې دغه د افسوس ځای دی. موږ باید کوشش وکړو چې هغه څه عملي کړو چې موږ ته اسلام راخیل دی، هغه څه موږ ومنو چې موږ ته اسلام راښودلی دی. اسلام کې دومره زده ظلم شو، ظلم اسلام نه دی خوښ کړی. هغه په هر صورت چې وي، هغه د ولور کې وي، هغه د کور په نورو مسایلو کې وي، ظلم اسلام نه دی خوښ کړی. اسلام دی دوستۍ دین دی. او پاتې شوه بله خبره چې خلک به ډېر وادونه نه کوي. واقعیت چې دغه یو معمول ګرځېدلی دی چې ډېری زموږ ورونه دي چې دویمه ښځه کوي، تعلیم یافته ښځه کوي، تعلیم یافته ښځه. خیر، په اسلام کې موږ فکر وکړو، په اسلام کې جواز ورکړی دی څلور ښځو ته، یو نفر کولی شي څلور ښځې وکړي. خو بیا هم دې ورونو ته موږ دغه خبره هم یادوو او دا خبره هم ورته کوو چې دغه جواز یې تا ته درکړی دی اسلام چې ته څلور خبرې وکړه. آیا ته خبر یې چې د څلور ښځو باید څه ډول ته وساتې؟ ځکه چې زموږ پیغمبر یولس خزه کړی وي، د ورسره څه ډول چلند کولو، د ورسره څه ډول برخورد کولو، هیڅ په منځ کې توپیر نه وو. نو د دې خیر د دوی خزي کوي که څلور خزي کوي، اول ورته زه د سپارښتنه کوم چې مشکلات به په کورونو کې زیاتېږي. نو هیله مې هم دغه ده تر څو یو خزه ولري، ښه ژوند ولري، ښه آینده ولري، ښه ماشومان ولري، ټولنه به وي. خو بیا هم چې اسلام درته اجازه درکړې ده، اسلام په دې چوکا، اسلام ورته خپل چوکاټ حدود معلوم کړی دي چې په دې حدودو کې ته کولای شي چې څلور خزي وکړي. دغه شرایط ورته ټاکلي دي چې په کومو شرایطو سره هغه خزي څومره مشکلات ولري، هغه هم ورته په نظر کې نیول چې په دې اساس ته کولای شي چې بله خزه وکړي. او بله خزه دې چې کله وکړه وروره، ته باید د دغو خزو په منځ کې هیڅ کله فرق ونه کړي. یو خزې ته چې په کومه سترګه ګوري، بلې خزې ته به هم په هماغه سترګه ګوري. یو خزې ته چې څه راوړي، بلې خزې ته به هم هغه راوړي. هر څه کې پیسه کې به هم باید فرق نه وي، په لباس کې، په خوراک کې، په پوښاک کې، په هر څه کې. او یو په دې کې مهمه مثاله هم شوې ده چې زموږ دیني علماي بربر وایي د رسنۍ نه، چې یو نفر وو په هغه کله چې راپاسېدو هغه نیم وچ، یو طرف وچ، یو طرف لکه روغ و. بیا چا پوښتنه کړې چې دغه ولې د یو طرف وچ دی؟ ورته چې دغه نفر دوی خزی لرلې، دوی خزی سره یې ښه ژوند کول او بلې خزی ته یې د خزی په سترګه نه کتل. یعنی گزار ورته وایي که څه ورته وي، یو طرف یې داسې فلج شوی و. نو دې انجام هم به داسې دی چې ته دویمه ښځه کوي، څه انجام به په دې ډول وي.
ډېره مننه زینب جانې، تاسې ښې خبرې وکړې. یوه خبره به زه ستاسو د خبرو په تعقیب وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې زموږ پیغمبر د اسلام یولس ښځې کړې وې. د یادولو وړ ده چې دا یولس ښځې پر یوه ځای نه وې کړې، او همداراز د اسلام د پیغمبر لومړۍ مېرمن بي بي خدیجه چې وفات سوه، بیا د هغه وروسته د نور ودونه وکړل. بی بی خدیجه په ژوند کې پیغمبر د اسلام بل میرمن نه درلوده، همدا یوه میرمن یوه. تاسې ازادي رادیو اورئ د اونیز خبرونې مخکښ شدي څخه زموږ میلمنه زینب افغان ته. د زینب افغان څخه ډیر مننه کوو چې په دې پروګرام کې زموږ سره ګډون وکړ او ډیره ګټوري خبرې وکړې د خپل فعالیتونو په اړه. ویل زینب افغان په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده چې د زده کړو، د روغتیا په برخه کې د معلولو ښځو لپاره او د کونډو ښځو لپاره یې خپل فعالیتونه، تجربې له تاسو سره شریکې کړي. ډیره مننه زینب جانې. د یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
تاسی ازادي رادیو اوري په د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي دوام لري. د دې خبرونې دوهمه ملمنه نویده کاکړ ده. نویده کاکړ د مثبت افغانستان ټولنې مشر سلاکار ده، همدارس د شوونکو د اتحادیه مرستیاله ده. نویده کاکړ له موږ سره اوس پر لیک ده. نویده جان، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته مننه ډیره زیاته.
ژوند دی اوسې نویده جان، چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به دغه در څخه وکړم چې د ښوونکو د اتحادیه د مرستیالې په توګه ستاسې عمده دندې څه دي؟ ډیره ښه، مننه. سلامت اوسې.
زمونگا دن دی فقط مونگا یو دی ارتباطات و اړیکو د دولت او د معلمینو ترمنځ کومه مشکلات یا ستونزه چې کوم پرابلمونه چې معلمین لري هغه کې وزارت همکاري نه کوي، بیا غوړي مونږ ته مراجعه کوي، د مونږ له طریق نه وزارت ته همکاري ورسره کوي. او همچنان ځینې پروژې چې دي د سواد آموزي، سواد حیاتي یا ځینې نور پروژې چې اوس کولای ښځو ته ظرفیت سازی وکړو، د تعلیم په اړه کې آموزش په اړه کې دغه پروژې مونږ تطبیقو او معلمینو سره په همکارۍ د وزارت د معرف معلمینو سره همکاري کوو.
نویده جانې، د مثبت افغانستان ټولنې په اړه کې څه معلومات راکړئ چې دغه ټولنه څه کارونه کوي؟
مننه. مثبت افغانستان مثبت فکر ځوانان ټولنه چې ده، دا د ځوانانو لپاره ده. په مونږ یو د سولې ګروپ لرو چې اغلی سنگر صاحب د دوی په راس کې ده. البته په دوه ویشت ولایتو د افغانستان کې مونږ د سولې پروسه کې په دې برخه کې کار کوو او ځوانانو ته کار کوو. ځینې پانتونو سره مونږ پروتوکول لرو تخفیف اخلو ځوانانو لپاره، ځینې ځوانانو ته دندې پرېدا کوو، یعنی کاریابي ورته کوو. نو دا مکمل د ځوانانو لپاره مونږ کار کوو او فعالیت ورته لرو. مننه. د مشرقي زون ځوانانو ته، ځکه چې دلته ډېر قدرونه مونږ لرو، ډېر ښه ځوانان مونږ لرو. او د دې رئیس چې دا ښاغلی هدایت الله وطن دار صاحب خپل د ننګرهار ده، او دی ډېر یو تکړه ځوان او ډېر بااستعداده ځوان ده. نو دی غواړي چې دا د مشرقي زون ځوانانو ته ډېر کار وکړي او فعالیت وکړي.
ش د ځوانان لپاره د کارموندنې په برخه کې تاسو کوم پلانونه لرئ او څه ډول کولای شئ چې د مشرقي زون ځوانان باید کارونه ومومي؟
کله چې زمونږ ټولنه ایجاد شوه، بیا مونږ ځینې وزارتخانو سره، ځینې ټولنو سره، ځینې د ولایت مثلا مشرقي زون ولایتونه چې ننګرهار او لغمان کنړ دي، دو سره والیانو سره مونږ وکتل، ولسوالیانو سره. نو کله چې کوم بسونه اعلان کیږي یا مونږ پروتوکول ورسره لرو، ورته وایي چې مونږ دغونه ځوانان درته تاسو ته معرفي کوو. مثلا غوډي مونږ ته لس راکوي چې مونږ په ننګرهار ولایت کې دومره ځوانانو ته ضرورت لرو، مونږ بیا مطابق بیا مغه لایې وظایف دیغو، که ماستری، که لسانسی، که دولسم پاسی، یعنی هر درجه یا هر کتګوري چې په مغه سیستم مونږ ورته جوړو، د خپل ځوانانو ته معرفي کوو. نو خو مونږ ډیر فعالیتونه چې دی د سولې په برخه کې مونږ کارونه کوو، سولې ته برنامه لري. مونږ ډیر پرمختګ چې کړی د سولې په برخه کې، سولې وزارت سره ډیر کار لري او همکاري ورسره کوو.
نویده جانې، ډیره مننه چې تاسو زموږ سره یاست. د ازادي راډیو اوریدونکو بل تاسو څخه پوښتنه کوي. اوریدونکو، تاسو زموږ شمیرې له ځان سره لیکلای سي. زه د ازادي راډیو شذینه اوریدونکو هڅوم چې موږ ته زنګ ووهي او زموږ له میلمنی نویده کاکړ څخه خپلې پوښتنې وکړي، یا له موږ سره خپلې تجربې یا همداراز تبصری شریکې کړي. زموږ شمیره ده 0000 822 پنځه او صفر و نه نه دوه صفر درې پنځه څلور صفر. زموږ میلمانه د مخکښ شې پروګرام د دی اونۍ نویده کاکړ ده چې د مثبت افغانستان ټولنې مشره سلاکاره ده او همداراز د ښوونکو د اتحادیې مرستیاله ده. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. زه کډواله شناده شمن ولایت څخه تاسو ته د ټلیفون پر کښه
آشنا صاحب خبرونه ته شرغ لاست. مهرباني وکړئ که کومه پښتنه لري.
مننه. واقعا چې افغانستان دی ورشي د دې مشکلات لري هغه یو حل لري. هغه کوم خلک چې تاسو په خبرو کې د اسلام په احکام او حدود باندې ځان خبر کې قرآن کریم مطالعه کې قرآن کریم باندې چې ځانګړي رچنه الله تعالی نه ذکر کړي دي نو زما د ټولو ودونو څخه دا هغه شی دی چې باید هغه حقونه چې دوی ته اسلام ورکړي هغه ورکړي او هغه څه دي چې د اسلام نامه څخه غلط استفاده کوي نو هغوی پر مخ واره دغه یو صفیه ده چې هغه د غربیانو د اروپایانو دودونه دلته کاپي کوي نو دا د هغوی پر مخ صفیه ده د اسلام په نامه هغه غلط استفاده کوي. اسلام دې ورو سړی چې دې اسلامي حکومت ورکړي مبارد دغه مخنه کوي او هغه د غړي د دانه نه لږ خلک پر تشې ته حکومت نه ورکړي. والسلام په احترام.
مننه آشنا صاحب ستاسو تبصره مو واخیسته. اوس هم ورځم د یو بل اوریدونکو پر لور که پښتنه لري مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې پروګرام دی. بله ستاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي. که غواړئ چې یو ځل بیا له موږ سره په تماس کې سئ موږ د اوریدونکو پوښتنې او تبصرې اخلو. زموږ میلمانه نویده کاکړ ده چې د ښوونکو د اتحادیې مرستیاله ده او د مثبت افغانستان ټولنې مشره سلاکاره ده. یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله ستاسو نوم مو وانخسته. تاسو خپل نوم وایست؟
زه استاد محمدی ما د بومو د خون کې منتخب شورا رئیس کنه چې تاسو مهرباني وکړه چې د ننګرهار د خون کې منتخب شورا مرستیال نه آیا دا شپږ د ساعتونه چې په ننګرهار خون کې د دیدلې رندیدل باندې د تطبیق لري د دې په خبره کې تاسو دا ښایي کړی ده کنه.
مننه محمدی صاحب. نویده جان تاسو د دوی پښتنه واورید مهرباني وکړئ.
بله سلامونه آشنا صاحب ته همچنان محمدی صاحب ته ډېره زیاته مننه ای دوله پوښتنې نه. زه فقط د مشرقي زون کې نه یم. زه په سطح د ولایت د افغانستان د اتحادیې د مرستیاله یم د معلمینو. فقط مثبت افغانستان ماویل چې په مشرقي زون کې د ایمون د ځوانانو ټولنه چې دلته فعالیت کوي اتحادیه چې ده په ټول افغانستان کې مونږ فعالیت کوو. bale مونږ د تخوی کړي مونږ رسانو کې ما مصايبي همسته تل ما د معلمینو له حق نه دفاع کړي هغه ک خوشبخت نه چکه مونږ ته معلم مراد ونه منځله ځکه مونږ په دې باندې مونږ یو کمپاین درلود چې باید د معلم حق ورکړل شي. معلم ته باید د هغه حق الزمه چې ورکول کېږي د فکري چې ورکول کېږي نگراني چې ورکول کېږي هغه شهرک چې هغه له کرزي غوته مکتوب ورکړی و چې باید معلمینو ته یو شهرک ورکړل شي هغه غازبینو غصب کړي دي. متاسفانه په دې حکله مونږ ډېرې هڅې کړې. ما مصاحبې هم کړې تاسو کولی شئ له یوټیوب نه وګورئ. همچنان وزیر صاحبانو سره رئیس جمهور صاحب سره معلمینو مشکلات مونږ هر کله پایګیری کړو. زه هر کله د معلمینو له دفاع کوم. معلمینو نه ډېر مشکلات لري وقت بس معلمین دي چې کور په کابل کې دا اما ولسوالۍ ته ځین تدریس کوي. دا ډېر ستونزه ده چې د یو لری ځای نه ځي تدریس کوي. یا مثلا په ولایتو کې مونږ ځینې ځایونه دي چې پرمختګ یاره تحصیل یافته معلمین نه لرو. هغه شاګردان چې دولسم نه فارغېږي بیرته په هغه مکتب کې معلمیږي متاسفانه هلته تجربه کاري نه لري. مونږ غواړو چې دغو معلمینو ته زمینه د تحصیل برابره شي. معلمینو ته بورسې باید برابرې شي. معلمین و حق ناتل من دفاع کړي هر وخت دفاع کوم تر یو قطره دوینې من چیز په خدمت کې د معلمین من کومګا تاسو په دې پرمختګ کړی تاسو کې جرنالیست یاست مونږه کا استاد یاست او کا رئیس جمهور د کا وزیر د ټول البته د معلم له برکته اما متاسفانه په افغانستان کې چې ډېر اقتصادي مشکلات لري معلم ده او معاش ډېر کم ده یعنی معلم ته هیڅ نه توجه نه کیږي اما په خارج کې داسې نه ده یعنی دکتورینه فیصدی د معاش د معلم ځکه معلم ته ډېر درناوی لري اما متاسفانه چې دلته معلمینو ته عمره درناوی نشته او اقتصادي ضعیفه ده نو کله چې یو معلم خپل باید فکر حرام وي چې وسی کولای نور شاګردانو ته په حرام فکر تدریس وکړي نو کله چې یو معلم خپل اقتصادي مشکل ولري ستونزې ولري په کور کې ډوډۍ ونه لري اقتصادي خنی وي هغه نو څنګه وسی کولای یو شاګرد ته په سمه توګه تدریس وکړي نو تل موږ دفاع کړي هر کله دفاع کوو والینا هر څوک چې موږ ته کوم پیشنهاد لري انتقاد لري موږ په خدمت کې
مننه نویده جانی ستاسی جواب مو واخیست اوس هم ورزم د یو بل اوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې د پروګرام دی بله
سلامونه احترام ته قدرانی ملمانه ته د غونډې په لور سلام کوم په زموږ دی ورداګې د باندې شکر کوم
وردک صاحب ډیره مننه چې زنګ مو حالې دی که تاسو کوم پښتنه لرئ له نویده کاکړ څخه مهرباني وکړئ
مننه خوال خدای دې افتخار به شي موږ داسې په ټولنه کې داسې خورګون لرو چې هغه ټولنه تروزی خدمت کوو واقعا زه په باندې ویاړم او افتخار پکړم نو خدای دې نورم په دې غلورو کې دیتا د ټیکوار کوپنې په باندې نو پښتنه او سول مدا غدې دې مو درنه ملمنه نه شي په غلورو پراتو سیمو کې چې زیاتره خلک په خپل لورګونو باندې تعلیم نه کوي او کې تعلیم کله دې هغه نه پریدي چې ټولنه کې یو ډاکټري او کوی انجینری او کوی خدمت وکړي ټولنه ته یو په استلو د استاد په پایس باندې په یو مکتب کې کار وکړو یعنی می پری دی ډیر داس کاڅون کې تلره پراتو سیمو کې هغه کورانه یې کده څه پیغام دی څه ورته ویای چې هغه وګوشي د خپل په استلو خورګونه و پری دی چې معلمي وکړو انجینری وکړو د ډاکټرۍ په بخش کې کار وکړو مننه
مننه وردک صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته نویده جانی مهرباني وکړئ
اول خو سلامونه وردک صاحب ډیره مننه تاسو دې پښتنه نه دقیقا داستون دستا خصوصا مقصفن از من پختنو سیمو که چه اجازه نورگی اما از بیت چه بایم اغا ارونو تا اغا خویندو تا اغا پلارونو تا اغا مشران چی دی چه کم دخپل لور یا تا اجازه نورگی یا دخپل زمانو تا اجازه ورگی زده بایم نو کچی ری تاسی میرمن مریض سی آیا تاسی لازم اگرنی چی او نارینا دکتر پیویسی هیڅ کلام نه کنه نو کچیر ته مونږ په خپل لور یا په خپل خور یا په خپل میرمنې تحصیل ونکو او ډاکټر نه نو مونږ سره کوم څه کولای خپل میرمن یا خپل خور یا خپل مور یو میرمنې ډاکټر ته وسو زه دا وایم چې راځي هلن په نرو خزه فرض ده هم امغونه موقعیت امغونه عزت امغونه اجازه چې تاسو خپل زوی ته ورکوي تحصیل پی کوي امن دغه اجازه خپل لور ته هم ورکوي ځکه اوسې کولای تاسو یو ښه انجینر ولرو یو ښه ډاکټر ولرو یو ښه جرنالیست ولرو یو ښه پولیس ولرو نو زموږ جامعه به بلو ګلداري نو موږ هر کله د پدې لپاره چې مو یو کمپاین کړی په دویشتو ولایتو د افغانستان کې اته زه فامیلو سره اکثریت فامیلو سره کورو ته ورغلې ما سره خبرې کړې ما ورته د ستونزې ویلې چې باید تاسو په خپل لورګانو باندې تعلیم وکړئ ځکه که زموږ خویندې یا زموږ میرمنې تعلیم مونږ کې نو مونږ به څنګه وسو کولای یو با تجربه میرمن یا ډاکټره یا معلم ولرو نو هیڅ کله کومګ خپل خو سره یا مور سره یا لور سره همکاري ونکو مونږ به زموږ اقتصاد چې نور نه یا پیشرفت نه کوو یا افغانستان چې درجه د تحصیل کته ده دلیل این ده چې مونږ خپل خویندو ته وخت نه ورکوو مونږ باید خوځو نارو ته یو شان فکر وکړو ټولو ته باید موقع برابر شي ټولو ته باید تحصیل کچه لوړه شي او اوس کولای هم خویندو ته هم ورونو ته
درجه تحصیلات دکترا و مستری پورې مشکل سي. منن
ډیره زیاته مننه نویده کاکړ تاسې لمر سره د مخکښ شې په پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسې د نویده کاکړ خبري واورید. نویده کاکړ د مثبت افغانستان ټولنې مشر سلاکار او د شوونکی د افغانستان پر کچه د شوونکو د اتحادیه مرستیاله ده. د دې خبرونی وخت پای تر رسیدي راتلونکي اونۍ به بیا له تاسې سره یو. اوس مو پر خدای سپارم.
خیراتونه ہے جنم ستا ستا